ازادي رادیو اوري د سحر لس بجې شوي یوې بلې خبرونه ته مو نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری استازي وایي چې پاکستان چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې نور تمدید کړه دا ښه خبر دی او افغان کډوال کولی شي چې د پولیسو له ځورونې پرته په دې هیواد کې اوسېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت صدای په اونیز پروګرام کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین سره په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزې په اړه خبرې کړې او د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی چې په نتیجه کې دوه ویا وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا کانګرس هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4,090 ویزې تصویب کړې. او مصري چارواکي وایي تیره میاشت چې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه د هغې لتور بکسه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی چې په نتیجه کې دوه ویا وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. دا خبرې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وکړې، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخې چې له اسلام آباد سره مخکې لاسلیک شوې وه، په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارتونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي. خو تېره ورځ پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې کارتونه د روان کال تر پایه پورې تمدید کړل. د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د هغې درې اړخیزې موافقتنامې له مخې چې موږ د 2018 کال په لومړیو او یا د 2015 کال په وروستیو کې په کابل کې له پاکستان سره کړې وه، په هغې کې دا واضح شوی وه چې د 2018 کال تر اخره به پاکستان د کډوالو حضور تمدیدوي.
د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د افغان کډوالو لپاره ټاکلي ضرب الاجل ته یوه ورځ پاتې وه د سوګنې کارتونه تمدید کړل. د اوس لپاره په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان د سوګنې کارتونه لري او شاوخوا 1 میلیون نور پرته له سنده په دغه هیواد کې ژوند کوي. په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ځانوژونکو چاودنو د 299 ټپیانو په منځ کې دوه افغانان هم شامل دي. د سې شنبې په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې چاودنې وشوې چې 240 تنه یې وژل شول. په وژل شوو کې 12 بهرنیان او نور ترکان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې ټپي افغانان په استنبول کې اوسېدل او که یې د اتاتورک له نړیوال هوایي ډګره چیرته سفر کوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ ووهه او هغه ته یې وړاندیز وکړ که په تحقیقاتو کې مرستې ته اړتیا وي یا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې څه ضرورت وي، واشنګټن همکارۍ ته چمتو دی. اوباما بیا وروسته په کاناډا کې خبریالانو ته د دې پیښې په اړه وویل،
اجازه راکړئ چې د ټولو مخکې خپله ژوره خواخوږي د ترکیې له خلکو سره د ناوړه بریدونو له امله چې په استنبول کې شوي دي څرګنده کړم.
د اتاتورک د هوایي ډګر د پیښې د ټپیانو په منځ کې 109 تنه له روغتونه رخصت شوي دي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغه دوه افغانان لا هم په روغتون کې دي او که رخصت شوي دي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یوې کمیټې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4,000 نورې ویزې تصویب کړې. د مشرانو جرګې اختصاصي کمیټې په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې په اساس یې دغه اضافي ویزې صادرېږي او هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام موده یو بل کال ته غځېږي. دغه ویزې به هغو ملکي افغانانو ته ورکول کېږي چې له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو، دور وژونکو او ساختمانی کارګرو په توګه کار کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن له کانګرس غوښتي و چې د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام وغځوي تر څو دغه کسان او کورنۍ د په وینا له ناوړه عواقبو په امن کې پاتشي. د کانګرس د بودیجې دفتر اټکل کوي چې دغه اضافي 3000 ویزې به پر اتلونکو لسو کلونو کې 3.6 میلیون ډالر لګښت ولري. مصری چارواکي وایي تیره میاشت چې کومه مصری الوتکه غورځېدلې وه، د هغې له تور بکسه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د مصریانو په مشرۍ د تحقیقاتو کمیټې دا خبره تېره ورځ وکړه. ایربس A320 الوتکه د مې په 19 له پاریس قاهرې ته روانه وه چې وغورځېده او ټولې 6.6 سورلۍ مړې شوې. بیا د الوتکې تور بکس په مدیترانه کې د اوبو په تل کې ومن دل شو اور بلابل لتون لري خی د بمی چاودن ل عمل اور بل شوی وي. د الوتکی په دې پیخه کې اکثر قربانیان مصریان وو او 15 لستنه فرانسویان وو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتان مایر خبرداري ورکړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر کړکیچ کې د شی پراخ شي او ټینګاری کړی چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپلې اوږدمهاله ستونزې هوارې کړي. شتان مایر دغه څرګندونې د ارمنستان له پلازمېنې ایروان څخه د کتنې پر مهال وکړې او زیاته کړه چې د ارمنیا او آذری ځواکونو ترمنځ د جګړې د بیا پیلېدو د خطر د مخنیوي لپاره اوسنۍ اوربند باید غښتلی شي. هغه هم درز ویل چې ترکیه او ارمنستان هم باید د عثماني امپراتورۍ په دوران کې د ارمنانو د ډلهیزې وژنې او تبعید ستونزه چې د ارمنستان په ګډون ډیرو هیوادونو هغه هم وژنې بللې حل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي او خی هم د سولې فرصت دلته له لاسه ووځي. د سوریې د سولې د خبرو تیر دور په اپریل میاشت کې وروسته له هغې په نتیجې پای ته ورسېد چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې حملو ته زور ورکړ. د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دی میسورا دغه راز ویل بیا هم هڅه کوي چې دغه خبرې په جولای میاشت کې له سره پیل شي خو نه په هره بیه او له تضمیناتو پرته. او د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو د سار سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دغه سازمان د بشر د حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان غړیتوب وزندوي تر څو د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د ملکیانو له وژنې لاس واخلي. د بشر د حقوقو د سار سازمان مرسیال فلیپ بلوپیون ویلي چې سعودي عربستان په یمن کې د پام وړ سرغړونې کړې دي او خپل سری کارونه کوي. د عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو پر ضد هوایي حمله پیل کړې. د دغو دوو سازمانونو په وینا دوی په یمن کې 9 غیر قانوني هوایي حمله ثبت کړې چې پکې 912 تنه وژل شوي او دا کېدای شي یو جنایت وګڼل شي. خو د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر دا تورونه رد کړي او په پاریس کې ویلي چې دغه ائتلاف خپل اهداف په دقت سره ټاکي او ملکیانو ته زیان نه رسوي. د خبرونو پای
له ناجیه صفینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د نورستان په کام دېش ولسوالۍ د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ویل کېږي په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. له دغو عملیاتو یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د داعش ملاتړو هیوادونو ته جدي خبرداری ورکړی و چې که د داعش او نورو وسلوالو له ملاتړه لاس وانخیست نو دا اور به دوی لمن وسوځوي.
دا هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لېږلې دی هغه اور به ستاسو خپل لمن او ستاسو خپل کور بوږي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری استازي وایي دا چې پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده د شپږو میاشتو لپاره نور تمدید کړه دا ښه کار وشو ځکه چې افغانان به هلته نه زورول کیږي.
نو هغه افغانان چې پی او آر کارډونه سره دي هغه د پاره خدای ډېره ښه خبره ده چې د پولیسو هراسمنت مخنیوی به وشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز په هلمند کې د پر مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې په اړه یو تفصیلي راپور لرو.
سره باندې ویرانو نیولان سره شین سلو ورو رجانو بابا ولې پلار مور خبرم نه مات ورو رجانو اختصاص نن مستری ژوند در پدر ورو رجانو ایس څوک پکې سکه نه دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د انصاف د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو له موین سره په افغانستان کې د ستونزو په اړه د ځوانانو د ستونزو په باب خبرې کړې دي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د نورستان په کامدیش ولسوالۍ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویل کیږي په لسګونو د دولت ضد مخالف وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. یوه ورځ له دغو عملیاتو مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ننګرهار ته په خپل روسي سفر کې هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ملاتړ کوي او وی ویل چې کچیرې د دوی د دغه ملاتړ لاس وانخلي نو دغه اور به دوی په دغه اور کې به دوی په خپله وسوځول شي. له کونړ د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري همدا شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول که د دغه ورستیو عملیاتو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا عملیات څه وخت شوي او څومره کسانو ته پکې مرجوب رسیدلی ده؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات چې دي تیره ورځ ناوخته شوي دي او افغان هوایي ځواکونو کړي دي په د کامدیش په 15 نقطو کې 15 ځایونو کې، او په دې کې د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا چې دوه ویا کسان وژل شوي، شپږ شپږ شوي دي. نوري صاحب، څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته د کامدیش خلکو او همدارنګ د دغه ولایت چارواکو شکایتونه کړي وو چې د کامدیش په ولسوالۍ کې بهرني او داخلي وسلوال مخالفین راجمع شوي دي. دلته ځانونه برابرۍ د یوې لویې حملې دپاره او دوی بیا ویل چې موږ رئیس جمهوریه وزارت داخلي او دفاع سره موږ په دې اړه خبرې کړې. موږ خبر کړی دي او تیره ورځ ناوخته د کامدیش په شرقي، غربي او شمالي برخو کې د ولسوالۍ شاوخوا کې د والی په وینا 15 ځای بمبار شوی دی. په هغې کې دوه ویا کسان وژل شوي، شپږ ټپیان دي چې ټپیان او وژل شوو کسانو زیات جسدونه ویل کېږي چې د چترال ولسوالۍ چې د پاکستان د پښتونخوا ایالت سره تړلې ده هغې ته انتقال شوي دي. نوري صاحب،
بله انوري صاحب، چارواکي څه وایي چې دا د دولت وسلوال مخالفان کوم کسان دي؟ په داعش پورې مربوط کسان دي چې له څنګلوري ننګرهار ولایت ته په دې وروستیو کې هغه نورستان ولایت ته یې مخه کړې او که نور د دولت ضد وسلوال مخالفین ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې خو د دولت ډېرې وسلوالې له طالبانو پرته د دولت ډېرې نورې وسلوالې مخالفان مخالف ډلې هم فعالیت کوي.
بالکل نوري صاحب، دغلته چې دي موږ چې والي سره او د سیمې خلکو سره خبرې کړي، دلته د داعش نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي وو چې په دې کې چچنیي، عربان، پاکستانیان، پنجابیان او د نورو هیوادونو وسلوال پکې شامل دي. دغلته راټول شوي وو په دغه برید کې چې موږ کوم کې تعداد خو د والي په وینا دغلته وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د داعش نوم تر اوسه پورې نورستان کې چا نه دی اخیستی. حکومت کې چارواکي وایي چې دغلته د ډیورنډ کرخې سره نږدې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې کې یو شمیر کډي لیدل شوي. یو وخت کې داسې رپورټونه مو دلته چارواکو ته کړي وو چې د دوی مشر، د داعش مشر حافظ سعید هم دلته د کورنۍ سره راغلی دی، خو تر اوسه پورې دوی دلته کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. او دا تاسو ته معلومه ده، تاسو وویلې اورېدونکو به اورېدلي چې پرون د افغانستان د امنیت شورا مشر حنیف اتمر راغلی او الته ډیر تیز خبري وکړه د وسلوار مخالفینو په ضد باندې همدارنګ د داعش په ضد باندې دکه کوټ کې چې سم عملیات شو دوی چې موږ به کوټ او د هیواد نورې برخې د وسلوالو یا د داعش په ډیره باندې بدلو.
انور صاحب د اتمر صاحب خبرې لرو، په هر صورت تاسو نه یو دنیا مننه چې د وروستیو تحولاتو په باب مو اوریدونکي خبر کړل. روح الله انوري و چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو له وروستي حاله خبرولو. په دې عملیاتو کې د نورستان د چارواکو په وینا شاوخوا اویا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا عملیات لکه څنګه چې مخکې مو وویل یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ملي امنیت د شورا مشاور حنیف اتمر ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې ډیر ژر به د افغانستان حکومت د داعش او نور وسلوالو د مرکزونو په ضد عملیات پیل کړي. حنیف اتمر دغه راز د داعش ملاتړو هیوادونو ته هم جدي خبرداری ورکړی و چې که د داعش او نور وسلوالو ملاتړ لاس وانخلي نو دا اور به پخپله د دوی لمن وسوځوي. د حنیف اتمر د څرګندونو نور تفصیل ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د هیواد د ملي امنیت مشاور ډاکټر محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د خپل سفر په جریان کې د کوټو لسوالی ولسونو ولایتي او امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په وی خبري ناسته کې د داعش ملاتړو هیوادونو ته جدي خبرداري ورکړ او د روسي ځل لپاره یې ترې وغوښتل چې د داعش له مرستې لاس واخلي کنه خپل به د دې بلا ښکار شي.
هغه هیوادونه چې د دوی تر شا دي یو وار بیا د افغانستان د دولت لخوا په صراحت هوشدار او اخطار ورکول کیږي. دا هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لېږلې دی، هغه اور به ستاسو خپل لمن او ستاسو خپل کور بوونیش. د دې وحشیانه تروریستي وسیلې سره لاس واخلي افغانستان ملت هیڅ تروریزم او هیڅ ظالم ته نه تسلیم سوی دی، نه تسلیمي زموږ په وینه کې شته.
خاغلی اتمر د دې پښتنې په جواب کې چې د داعش په ملاتړو هیوادونو کې څوک څوک دي، هغه ویل د داعش اکثریت غړي پاکستانی تابعیت لرونکي دي او د ډیورنډ کرخې له هاخوا سیمې نه راغلي دي.
دوی د پاکستان راغلي دي، د دوی اکثریت د هغه ملک د تابعیت اسناد لري. د دوی سره د مرکزی آسیا تروریستان یو ځای سوي دي او د دوی سره د خلیج د هیوادو تروریستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سي. د دوی شمیره په سلهاو ده نه په زرهاو. هغه شمیره چې په زرهاو و یو نیم کال مخکې هغه اوس په سلهاو را و سلهاو ته راکښته سوي. څه له منځه ولاړل او څه تښتیدل.
ننګرهار ته د ډاکټر محمد حنیف اتمر راتګ له پیغامونو ډک بریښې ده او د مرکزی ادارې پر روستي او جدي پریکړې هم رڼا واچوله. د ویل افغان ولسمشر چې د ټولو قوتونو سره علاقمندان دی د ټولو وسلوالو ډلو د منځوړلو جدي پریکړې کړې. د ښاغلي اتمر په وینا د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره که نوی جوړ شوی پروګرام عملي شي نو په ډیر لنډ وخت کې به د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې شي.
دیر شربه تاسو واوی چې یو نوې کمپاین هوایی هم ځکنه په داغه پرشنځایونو په ضد باندې به هم شروع شي. اما یقین ولرئ چې یو تعداد به حالت نیست شي، یو تعداد به متاسفانه د دیورن د کرښې ساحه خواته واوړي. دوی داغې خواسته راغلي دي او بیرته هماغه خواته به تلل. هغه چې ژوندي پاتې شي او په تیښته بریالی شي.
د ویلو دا چې اوس مهال د داعش وسلواله ډله د نظامی جګړو ترڅنګ تبلیغاتي جګړې په برخه کې هم کار کوي او په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو لاري تبلیغات کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو ته نور څه نه دي پاتې پرته له تبلیغاتو او د دوی په خبره د ختیځ سیمې ولسونو د دوی خیالي او تبلیغاتي ویناوي درکړي او خلکو پرې خپل باور له لاسه ورکړی دی.
سلام سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
ردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا خواهید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. د افغانستان ځوانان د ملي شورا ترڅنګ د ځان لپاره پارلمان جوړوي. په دې اړه پرون په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو د چارو مسؤلینو یوه غونډه جوړه کړې وه، او په دې اړه پکې خبرې وشوې چې په څه ډول د ځوانانو ستونزې، وړاندیزونه او نظریات سره شریک شي. د دې پارلمان له انتخاباتو سره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این اف مالی مرسته کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د پارلمان له فعالېدو سره به د هیواد امنیتي وضعیت ښه، ځوانانو ته به د زده کړو او کار زمینې برابرې، روغتیایي خدمات به پراخ او اقتصادي وده به ګړندۍ شي. د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ځوانانو د پارلمان د جوړېدو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو د مسؤلینو په ناسته کې وویل د ځوانانو د پارلمان د انتخاباتو لپاره د حکومت او ملګرو ملتو د مربوطې څانګې یو این اف پی ای لخوا تیاریانې نیول شوي او د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې به دایر شي.
د انتخاباتو کمیسون په همکارۍ سره به په ولایتونو کې انتخابات وشي. هغه تکړه به احساسه ورونه خویندې چې سیاست کې ځان دخیلول غواړي، هغوی به عملا پارلمان کې کینی او د افغانستان په روان صورتحال به له یو بل سره خپل نظرونه شریک کا. په دې کې به هغه کسان چې عمر یې له اتلس کلنۍ نه تر پنځه دېرش کلنۍ پورې وي هغه به پکې راځي.
خغلی سادات وویل لټول هیواد څخه د ځوانانو د پارلمان د غړو شمیر شاوخوا یو سلو دیرش تنه چې درې دیرش فیصده به یې ښځې وي په پام کې نیول شوی دی. نوموړي وویل په هر ولایت کې به ځوانان خپل استازی انتخابوي او بریالی استازی به د ولایت د ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو د پارلمان غړی کیږي. خاغلی سادات دا هم وویل د ځوانانو د پارلمان غړي به د دوی نوبتي غونډې د ملي شورا د غونډو په څیر په ملي شورا کې دایروي او د امنیت، پرمختګ او ښې حکومتولۍ په اړه به بحثونه کوي. په غونډه کې د لغمان ولایت د ځوانانو د چارو مسؤول فضل رحمان پیام وویل چې تر هر څه د مخه به د ځوانانو په روانو ستونزو بحثونه وکړي.
په ټول افغانستان کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سر ځوانان موږ نه د کار زمینه غواړي، د تعلیم زمینه غواړي، او د هر څه نه هغه مهمه چې ده ښه حکومتولۍ ده او امنیت ده. زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې ملي حکومت زموږ د ځوانانو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د ځوانانو د پارلمان له انتخاباتو سره د ځوانانو په برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان د ادارې یو این اف پی ای مشر ډاکټر بانیت ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي. د ځوانانو د چارو د معینیت د راپور له مخې د افغانستان د نفوسو شاوخوا پنځه شپېته فیصده ځوانان جوړوي، خو لیدل کیږي چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په نسبت له بیکارۍ، روانو ناخوالو او ناامنیو څخه زیات زیان ویني. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و امر ته چې افغان ځوانان د ملي شورا تر څنګ د ځان لپاره د یو پارلمان په جوړولو سره خپل ستونزې په خپله هواروي. وړاندې مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو له مهین سره د افغان ځوانانو پر ستونزو خبرې کړې دي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یو اس ایډ بیا غواړي په افغانستان کې نه سوه افغان میرمنو او نجونو لپاره د لوړو زده کړو سکالر شپونه برابر کړي. تفصیل د قسم سولامل په راپور کې.
د امریکا د سفارت استازی وایي 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل سي. له دغه 900 میرمنو او نجونو څخه به 120 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 هم د ماسټرۍ په برخه کې په بهر، خاصتا هند کې، زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر مایکل رینر د چهارشنبه پر ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویل چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. د وی د سکالرشپونو کوم پروګرام چې موږ نن پرانیزو د یو اس ای ډی د پخوانیو او اوسنیو پروګرامونو پر اساس جوړ شوی چې افغان میرمنې خاصتا تحصیل لرونکو میرمنو پر ودې تمرکز کوي. شغل رینو رویل چې د افغان میرمنو د لوړو زده کړو دا بهیر به د ایشیا فاونډیشن لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي سي. د نوموړي په وینا دا مهال کوم محصلین چې د افغانستان په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې زده کړې کوي شاوخوا 25% نجونې دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغان ښځو او نجونو ته د سکالرشپونو د اعلانولو په غونډه کې پر لوړو زده کړو پانګونه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه وبلله. د وی پر زده کړې پانګونه پر سولې پانګونه ده، پر کامیابۍ، پرمختګ او ښه ژوند پانګونه ده. پروموټ د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبری اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او انجنونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالی پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. شزینه فعاله فتانه ګیلانی وای کومې مرستې چې له افغان میرمنو سره کیږي باید نمایشي او پروژې بڼه ونه لري او دغه مرستې باید په سمه توګه وڅارل سي، کنه نو د پام وړ لاسته راوړنې به ونه لري.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی ادارې ویان د دنیا اسلم خان وای د خصو چې پاکستان د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې نور تمدید کړ، خو دا له افغان کډوالو غواړي چې د یو انسیار له مرستو ګټه واخلي او په خپل خوښه دي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. جزئیات د زبی مومن پر راپورټ کې.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیارو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان 2014 میلادي کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او یونیسیار د پخوانۍ هوکړې له مخې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني نیټه نن پای ته رسیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د شپږ نور میاشتو لپاره وغځوله، سو فرصت پیدا شي چې د کډوالو په اړه د دواړو هیوادونو او نړیوالو ترمنځ اساسي خبرې او پریکړې وشي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار ویانی دنیا اسلم خان د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې د پاکستان حکومت دغه ادارې ته یو نوټیفیکیشن ورلېږلی چې له مخې په پاکستان کې میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته تر شپږو میاشتو پورې په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. اغلی اسلام په دې اړه وایي
وزیر اعظم پاکستان د خواشه نن یو ان ای سی آر ته د اطلاع او ملاو سره چې د پاکستان حکومت د شپږ نور میاشتو پورې د دسمبر د اخیره دسمبر 2016 د اخیره پورې د افغان مهاجرین د پی او آر کارت په موده کې اضافه کړې ده. دا مطلب دا دی چې اوس شپږ نور میاشتو پورې رجسټر شوي افغانان په پاکستان کې په امن او په سکون باندې اوسېدلی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنو نیټه په داسې وخت کې غځول کیږي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې میشت کډوال د پولیسو له زور نه شکایت کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی تېره ورځ له مرکزي حکومت ته غوښتي چې د افغان کډوالو مدد نه غځوي. ښاغلی مشتاق دا خبره هم کړې وه چې که مرکزي حکومت افغان کډوال له پاکستانه نه شړي نو بیا د پنجاب او نورو صوبو ته وغواړي او په کیمپونو کې ځای پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پولیسو په 13 ورځو کې زرګون راجستر او غیر راجستر کډوال نیولي او زندانونو ته اچولي دي. اغلی اسلام د پښتنې په ځواب کې چې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د نیو کولو په اړه به د مرکزي حکومت نوټیفیکیشن راجستر شي افغان کډوال د پولیسو له زورونې او تنګولو وژغوري وویل.
بالکل، دا نوټیفیکیشن په یو ډېر کریټیکل ټایم باندې راغلی دی. تاسو ته معلومه ده چې په دیشم جون باندې یعنی اول اکسټینشن چې پاکستان حکومت ورکړی و د شپږو میاشتو ده هغه ایکسپایر کیږي او دا ایکسټینشن د مخ نه هم داسې میډیا رپورټس ولو چې پاکستان په ډېرو علاقو کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات افغانان چې دي هغه د پولیس نیولې دي، نو هغه افغانان چې پی او آر کارډونه ورسره دي هغه د پاره خدای ډېره ښه خبره ده چې د پولیسو هراسمنټ مخنیوي به وشي.
په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې موده تر هغې وروسته وغځېد چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي تېره اونۍ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د کډوالو په ستنولو کې د له صبره کار واخلي. نوموړي همداراز اعلان وکړ چې اداره به یې په خپله خوښه له بېرته ستنېدونکو کډوالو سره مرسته زیاتوي سو افغان کډوال تک ته وهڅېږي. د یونیت سیار ویان د وای چې افغان کډوال د مرستو لدی فرصت غټه واخلي او په خپل خوخه د هیواد تستانه شي.
هر افغان واړی چې خپل وطن ته ولاړ شي او د خپل وطن په تعمیر او ترقی کې حصہ واخلي، نو داش په معنی چې هر افغانان رجستر افغانان چې کولای شي افغانستان ته ستانه شي، تا خو هغه د پاره ډیره ښه موقع ده. هغه افغانان چې امنیت یې ستونزه نه ده، مطلب ډېر داسې افغانان دي چې هغه تک غواړي خو د امنیت د وجې نه شي تللی. هغه افغانان چې د داسې علاقو سره دي چې هلته امنیت مسله نه ده په افغانستان کې، هغه هم کولای شي چې د نوې نقدي مرستې ترلاسه کړي او افغانستان ته په خپله خوښه او رضا باندې ولاړ شي.
د یادونه ورده چې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د کډوالۍ ژوند کوي چې 15 لکه رجستر او 202 قانوني اسناد لري، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هم دومره نه رجستر شوي کډوال هم ډېر دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزېدو په باب مو په اسلام آباد کې د یو این ایس سی آر د چارواکو څرګندونې واورېدې. د یو این سی آر ویاند اسلام خان وایي دا خصو چې د افغان کډوالو موده شپږ میاشتې نور وغځېده، خو به خداده چې افغان کډوال په خپله خوښه د دې ادارې په مرسته بیرته خپل وطن ته استانه شي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې دوه نیس پروګرامونه لرو. دغه راز په هلمند کې د په مخدره موادو د روغ د کسانو د درملنې د یو مرکز له حاله مو خبر وو، خو اوس بیا هم ناجه صفې ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د نورستان چارواکي وایي په کامدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دوه اویا وسله وال طالبان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ځان وژونکو چاودنو د 239 ټپیانو په منځ کې دوه افغانان هم شامل دي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یوې کمیټې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې تصویب کړي. مصري چارواکي وایي تېره میاشت چې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه، د هغې له تور بکسه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر خبرداری ورکړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر کړکیچ کېدای شي پراخ شي، او ټینګار کوي چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپلې اوږدمهاله ستونزې هوارې کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي، او خی هم د سولې فرصت دلته لاسه وځي. او د بخنې نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو د سار سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه سازمان د بشر د حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان غړیتوب او وزندوي.
خوړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په مهیره وي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې په هلمند کې د مخدره موادو د روغ د کسانو د درملنې لپاره د یو مرکز له حاله مو خبره. په هلمند کې د روغ د کسانو هیله پوره کیدونکو چې غواړي ځانونه له نشه توکو خلاص کړي، له لښکرګاه په لښکرګاه کې د معتادینو د درملنې د تازه پرانستل شوي مرکز مالی مسؤول او مدیر دواړه کلونه وړاندې په نشه روغ دیول. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا کار د انساني کرامت په خاطر پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په خپل تفصیلي راپور کې وایي وړاندې تر دې د لښکرګاه ښار په ډیرو کوڅو او سړکونو کې په نشه‌یي توکو معتاد کسان لیدل کېدل، خو د ولی بارکزي په نوم د یو افغان سوداګر په لګښت د نوي مرکز تر پرانستل کېدو وروسته ګڼ شمېر معتاد کسان له کوڅو او سړکونو ورټول شوي دي.
پنځلس کاله کېږي چې په هیروین ورژدی، هویت به له دې عمله چې په نشه روږدی شخصیت ته تاوان ورسوي، نو ځکه زما سره په مستعار نوم د مرکې او راز خبري شریکوي. نظیر سره لدی چې هر شبه دیونه شی پنوم د خلکو د بد برخور سره مخ کیږي، خو بیا هم هر ورځ لشکرګه ترځي او د څو معلومه درسونو څخه چې اکثره کورونه دي د خپل ضرورت وړ هیروین اخلي او بیا د نور سره څکوي. د دې مېرمن او اولادونه پلار او د ورور ته پاته دي، خو خپل نظیر د لشکرګه شهر اړوند د کارتلګن د سیمېټي سیمې د خټو او خځلو په ډکو کوڅو کې د نور سره چې پټو او پلاستیکان پر سره چولې دي په نشه بوخت دي.
دا یو سره په دغه سیمېټي کې خرڅي ولنه سیګریټ باندې راغلی.
په خوا به خلکو د نشي توکو په خاص ډول تریاکو څخه د دارو درملو استفاده کوله، خو اوس یې د نشې دپاره کاروي او په دې ډول خپلې اندېښنې او سوچونه غلطوي. نظیر په نشه د ځان د روژدېدو یو لامل بېکاري بولي. وایي، زما ملګري په نشه روژدول او زه یې هم د ځان ملګری کړم. هغه له رنګه پوخ نه شي، خو په خپل دې عمل پښېمانه ښکاري.
دا چې دینه کې شو هر دم کارو ته زغلی خپل کارونه را باندې کوي ولا برته مړه ول بیا ما لکه نه دي یو شپ خانه وزای جوړ کی ګرځي ولا شي نه دي کوم بلا خپل را باندې ما بس سلام شپ خانه ته نه
کلو نه کیږي چې په نشه د روزو کسان د درملین د پرم پلش کرګه کې درې واړه مرکزونه چې یو پکې شخصي او بلې دی موشل خو سمبلیږي فعالیت کوي. اما ویل کیږي څومره چې په نشه د روزو کسانو شمیره ده همره ظرفیت نه لري، خو د نظیر یو هیله چې د نشې څخه یو پاک انسان تر ګرځېدل دي پوره کیږي. د هلمند یو سوداګر والی برګزی په خپل شخصي لګښت یو مرکز پرانستری او په یو وخت کې لسګونو متعدیانو ته د نجات لارښوونې او درملنې کوي. د دې مرکز سمبالونکی عبدالرحیم چې په هرات او فراه کې هم د جنو سوداګرو په مرسته ورته مرکزونه جوړ کړی دي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
کس معتاد نه باشه درد معتاد نه میفهمه، او معتاد میفهمه که او به پارک چی میکشید.
دی وای معتاد د بل معتاد په درد پوهیږي، په دې پوهیږي چې روژدي کسان څه خوري او څه څه شي. زه وایم معتاد چې په دې ټولو خواریو پوهیږي د بل سره چې په نشه روژدوي باید مرسته وکړي او د هغه لاسنیوی وکړي. موږ دلته یوازې د اوبو استعمال کوو، بل شی نه ورکوو. روژدي کسانو ته لارښوونې کوو او په هغه ضرورونه یې پوه کوو چې نشه د دوی شخصیت او روغتیا ته ورپېښوي. تریمادول یا بل ډول ګولۍ نه ورکوو. حکومت ته پکار ده چې راشي او زموږ پوښتنه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ د 200 تر 300 کسانو پورې دلته درملنه کوو. د هرات څخه راغلی یو چې د هلمند د کار لپاره کوشش کوو، نو د هلمند مسولینو ته هم پکار ده چې راشي او زموږ سره ځینې مرسته وکړي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې چې د لشکرګاه ښار په صافیانو کې تازه جوړ شوی دی، د 250 تنو درملنه شوې ده او 140 تنه نور تر درملنې لاندې دي. او هر ورځ څو ځله د کتاب درس او د اوبو په یو لوی هاوس کې لامبو هم ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د روژدو کسانو شمیره 1,000,000 کسانو ته رسېدلې ده چې له دې جملې 340,000 ډېرې ښځې او 80,000 نورې ماشومان دي. په هلمند کې هم په نشه توکو د روژدو کسانو شمیره 100,000 یا 1,000,000 انسانانو ته رسېدلې ده چې اکثره یې ځوانان دي. خدا چې د دې ولایت ټولنه نسبت نور افغانستان ته ډېره ګنډلې عنعنوي او کلتوري جوړښت لري، نو د ښځو او ماشومانو شمیره معلومول اسانه نه دي. په افغانستان کې په نشه توکو د روژدو کسانو شمیره چې 1,000,000 ته رسېږي، که د هیواد پر څلور دېرش ولایتونو وشو نو بیا هم هلمند پکې تر ټولو لوړ ځای لري. دا ځکه چې د کوکنارو پریمانه کرکیله تولید نسبت آزاد بازار او په عادي ډول پارکور کې د تریاکو پیدا کېدل د ځینو ولایتونو څخه دي. په لشکرګاه کې د والي برګزي په نوم د معتادینو د درملین په دې مرکز کې تر درملین لاندې ځوانان وایي اوس چې د نشې خلاص شوي دي په ژوند پوه شوي دي، او حکومت دې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په لشکرګاه ښار کې په ښکاره ډول هیروین او د نشې وړ توکي خرڅوي.
د ټولو ځوانانو څخه دغه یله کوم دی لمن ځوانان چې نشه ونه
وي په 15 ورځې ان شاء الله رحمان پرسوي چې راغلی دلته تداوی مې کړی ده. ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر زور وساسوي. هغه پاته ژوند چې مو یا په پارکو کې یا په کوڅو کې تېر شوی دی، یا مو چمپلان غلا کول، یا مو د بل چمچانې غلا کولې، د هغو ته خدای پاک وساتلی. ډېر ښه ژوند کوو، او دیش ژوند خوان را کی وس په ژوند وس په یو روز مخپل نوې ژوند برته دلا سکی
مت شل کال اول ترک دی روز په نو تریش دغه اول ور دی جوالی صاحب د زیاسا مرکز کې ته موږ د کیږي تقریبا ونیم ساعت ود وسویا نه پر ود دا ټول د تر خپل کومه کو سر کړی رات راغلی دی د خپل کو ته خدای خیر ورکړي موږ د ایمان خلک د متادی اخلاص کړو نو موږ دا ایله لرو چې دا ساکن باندې ورکس د ایمان د ولایت
د شغلی برګز په شخصي مرکز کې دروژتو کسان د درملین روان پروګرام سره د ډیرو خلکو لخوا ستایل کیږي خو د دې مرکز د کیفیت او معیاري درملین په اړه سوالونه هم موجود دي په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور سره لدی چې د دې نوي مرکز لخوا په شخصي لګښ په سوي پروګرام او د متادینو د درملین د طلب کار ستایي خو د درملین پر بهیر د امروختیا د ریاست د پاملرین غوښتنه کوي
د لارو کوڅو کلیو باندې څخه د متادین ټولول دا یو لګام دی د افغانستان د حکومت د ټولنې سره یو مرسته ده دا یو متادین چې چیرې ټول سوي دي هغه موږ نظارت کړی دي د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت هم راپور استولی دی ول دا چې په محلي شکل تداوي کیږي د دې د تداوي طرز او طریقه دا د عامه روغتیا ریاست کار دي چې هغه ته لښوونه کوي او هغه په هغه شکل باندې تداوي کوي چې څنګه چې د عامه روغتیا ریاست
افغانستان د کوکنارو د کرکلی له ادرسه د نړۍ نوي سلنه تریاک تولیدوي او هلمند په دې برخه کې د هیواد په سطح لوړ ځای لري چې په همدې خاطر څو کال وړاندې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د لس ملیون ډالرو پر ارزښت د نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو لوی روغتون د بنیاد ډبره کښودل چې لا هم استفاده شوی نه دی سوال دا دی چې په هلمند کې د متادینو د شمیر د ډیرېدو یوازنی لامل د نشي توکو تولید او په اسانۍ لاسته لوېدل دي د بس پروختون ډاکټر رحمت الله محمدي چې د متادینو د درملین په برخه کې کلونه کار کړی وای په نشه دروژدو کسانو لوړ فیصدي د ایران څخه راځي او د ایران حکومت لخوا دا کار په ډیر منظم او سیستماتیک ډول ترسره کیږي
او متادین ځکه چې سویل و تر په دلته هغه پریډیسپوزینګ فاکتورونه یا آماده ساز فاکتورونه زیات دي دا کشت تریاکو ترافیک تریاکو حضور ده مودم خبر هم دارنګ بي سي وادي بيلمي ټول غشان چې د تا متادینو په زیاتوال کې هم د ترين رول وبول دي او له بل طرف بدبختانه باید وایي چې ایران د تل زیات متادین نیمروز تراړي چې به زیات راړي او نیمروز چارواکي بیا متاسفانه باید وایي چې دوی موټور ته اچي څه کنده ایرا څه کندهار ته څه کابل ته څه هلمند کې په نوبت هر موټر په دې موظف کړی دی چې باید متعدد تر انتقال کړي
کله ټول خبرې یو خواته پرېږدو او د نشي توکو د تولید او کرکلي ترڅنګ دروژدو کسان د درملین په اړه د حکومت کړنې چې پر نه کافي توبه نیوکې هم کیږي را یاد کړنو په حقیقت کې ځکه مصر نه تمام سوي چې لا هم د هلمندیانو یو لوی برخه تر نورو د نو میوه د کوکنارو کرکلي د غو تولید کاروبار او پیسو ته ترجیح ورکوي دا ډیره مشهوره خبره ده چې د پولی یا پټی په دانه کې د اوبو تر تړلو غوره ده چې هغه د نهر یا ویلې سره وتړل سي په هلمند کې چې د دنیا د نورو سیمو په نسبت ډیر نشي توکي تولیدیږي څنګه امکان لري چې د نشي څخه د هغه کسانو مخه ونیول سي چې هره ورځ د همدې توکو په کاروبار او کرکله د خپل اقتصاد او مالي تمویل فکرونه کوي او د هغه لپاره بل لار او بدیل هم نه لري محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ دوستانو د دې به حمزه اجمل تورمن د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه کې لته سره په دغه خبرونه کې د کاپیسا ولایت د نوابات یو اوسیدونکو ملک محمد اگل لمک سره اړیکه نیولې ده او پلسټونځه مطرح کړي. د خاغلی محمد اگل ستونځه د افغانستان پولیسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د کوچانو د استاذي ابيب افغان سره ده. ستونځه سره په ګډه به واور
ملک محمد اگل د ولایت د کاپیسا د نوابت د وسیم کړي شنوار قوم مشر ستونځه دغه د منګه د ابيب صاحب افغان موږ سره ډېر نږدې اړیکې لري او د منګه وکیل د پارلمان منګه ورته ودره او منګه د ملت کومه کو سره وکړه زده ولر هغه مقام ته ورسېد هغه چوکۍ ته ورسېد هغه پیسو ته ورسېد چې د خپلې اوس هغه شخصي مناسبه ته ګوري د بل چا نه ګوري منګه زړه د ستونزې رقم رقم دې ځړي پیدا کړي ته منګه مزه شخصي زمکه د غونډه معلومه ده او پلان به پاتې ده دې راځي موږ ته مداخله کوي غسپري ته وېدې دي هغه کوم مصالحه ته غیر محصول مصالحه ته وېدې دي د سره مو پرې ده په پاتې ده تاسو په حساب کې راځي د سره مو پرې ده شنه غنم په ده معلوم باندې وخره اغه دا کارونه که بس په کوم وخت زمونږ ترې شل دی خان ته مې ترې شل درا ټول غزار ترې شل مو ترې شل مرمه زر وشته اغه کسانه پیدا کړه موټر وانه اغه پښه ولې ته نه مشته بغه ستونه مونږ ته پیدا کړي مو هیڅ کوم مشکل نه وسرلو دی مونږ سره مشکل لري درې کال کېږي دی مونږ سره مشکل دی کوچیان هم دغه ملکی کوچیان زه مخکم استا سره دو ان شاء الله په دې خبره کې مخکم خبره و دا درې کال مخکم خبره و مونږ دا سم مشکل سره پیدا ک مناسب تر خپل ته لاړم ته په زاز لاړم اغه خپل تلاشو کوم سره رئیس کوچیان مونږ سره خپل ستونزه حل نکړه بالغ نه مونږ سره دلته اوس ملکی په خپل داخلي کې مونږ سره مشکل نه پیدا کړي رقم رقم مشکل مونږ ته پیدا د ریاست د کوچانو عمومي رئیس سره چې ورزنګ وغسر ته غږېدل ته اوس فعلی د سره غږېدل امر د کوچانو دفتر ارتباطي د ولایتو د سره غږېدل قومندان د امنیت سره غږېدل او توالي سره غږېدل ما دا ستونزه غونډه ما د هیڅ ورګان ته باندې پریخي اته اوس مونږه اخر مجبور سم د تا ته ټلیفون کوم کنه خو مونږ به ان شاء الله چې د خپل داخلي کې خلاصه کوله داخلي کې نه پیګم دای طرفدار دی د سره خلک حتی ځان د والد کاپیسا دلته وجود نه لري والد کاپیسا خپل د وکیل دا قومندان دی امنی ولایت شورا ولایتي وکیل کو په نام د ګل زمان دا دلته خپل مخکمن ته رقم ستونزه پیدا کوي مونږ ته هیڅ دولتي ارګان ته نه پریدي خپل حق ته نه پریدي مونږ غوښتنې دغه دا چې مونږ جدي مونږ د خپل حق او اصول د تاسو به موږ کولای شو چې تاسو سره ونې سي د مونږ حق ولې اخیسته دا په څه حساب اخیسته دا څه حساب سره لري مونږ د رقم د خپل لای منګه ولې په کوچانه کې څوک منګه ځان کوو نیم پری دی هیڅ ته منګه پری دی وکیل درسته افغانستان وکیل دی اواز د نوابات وکیل خونه کې کاپیسا وکیل خونه ده کنه دای راځي ته وړو وړو خبرو کې لاس وهنه کوي دغه کارونه کوي ډیر قوی لاس وهنه کوي د منګه یار چې چی په جکړه ده منګه ډیر قوی دنه خواهش غواړو چې دا کارونه نه کوي منګه کا په ټلیفون ورته کول زده کارته دا چې دا غوښیم نه کیږي ته منګه د خپل خبره وسره کوی وو وکیل صاحب ته موږ سره څه مشکل لري منګه تا ته تکړی دي کمینم درته ولې وشته مې ته خیانت هم درته کړای چې نه تکړی دي منګه بس غون قوم دا غته توجه ته لري منګه قوم اوسه مدګینه ولې نن ما خپل عریضه والی صاحب ته مخ یې کړل ته منګه تظاهرات الحامس کوو شاید موږ سره به نور ان شاء الله د نوابت په حرق په شایان قوم دی په بازیوانان قوم دی پښتانه دی دا به هر غون موږ سره اشتراک کوي او موږ به تظاهرات په خپل سلحامس تظاهرات به ادامه ورکو کا په کوم وخت کې د تاسو په رادو په حساب باندې د خبره حل نشي موږ به خپل تظاهرات ته ادامه ورکو
د انصاف پلټکه
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د خاغلی وکیل صاحب افغان سره هم پاړی کې شو خو د بیا بیا هڅو باوجود و مونږ شول کولای چې لنمور سره اړیکه ونیسو دغه موضوع مو د کاپیسا ولایت د والی ویان خاغلی قیس قادری سره مطرح کړه لنیکه مرغه خاغلی قیس قادری راته ویل چې په دې برخه کې د خاغلی افغان سره اړیکه ټینګه شوې ده او لاغو سره خبرې کړې دي خاغلی قادری د دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل
د موضوع ته من معلومات حاصل کړه دا ملک صاحب محمد اگل البته دعوا د اصلا د پرزمو کو د دیان پاچا او د بختیار پاچا چې دوه ورونه دي او د حدود کې د یو سل اته یا جریبه زمکه په سایه کې د نوابات دیلري او د خپل د خانه د کاپیسا از د کوچیانو استاد ابي په افغانه نماینده تا کړای دی سوچ د دیو زمکه ساتنه وکړي او اجاره دی مغه شک شکل خلکو ته وسپاري او ټول مسائل د دغه وکالتا د خپل د خانه د نمائندګي وکړي کلی کې چې مورست اساس د تماس نه من هغه ابي په افغان سره اړیکه ونیولې او د خپل خبرو کې ویل چې دا ملک صاحب محمد اگل د څو کلونو راپدې خو جوړ ورکولو کې مشکل خلقي او اجاره زموږ نه ورکي په دې خاطر دا مانع شوه او هر کله چې دا اجاره د خپل پرداخت کی او ما نمائندگی چې حاجی سبابی تور کړی حاجی سبابی په خطوګه د نمائندگی په سر تکي به اجازه تور کول کیږي او څنګه چې تاسو ته هدا کړی دا چې د مقاملات مراجعه کړی دا مقاملات ته توجه کړی دا داسې خبره نه ده زه په نمائندگی د ولایت وایم چې دروازه د ولایت د دې په مخ باز ده هر لحظه هر کله چې راشي د موضوع ته دقیقه څرنه کیږي او حق په اقدار سپارل کیږي او کله چې حبیب افغانم از دیگه معلومات وسی و انشالله په جدی توګه آقای سرم ما قانونی چلن کیگی او حق اقدار ترسیگی
د انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
نو ل خغلی ملک سے محمد اگل نہ محیل دار چھ ورشی د کاپیسا ولایت مقام تا او حل تا مخبل استون د شریک کی انشاء اللہ وکیل سے بہم راشی ہلمنیو چھ د غستون ز وارشی قدر من ورین کو تاسے ہم کولے شی شیخ خپل استون د مکسر شریک کی از مک دڑی کشمیر دا 0129 دوات یا نوی درویش تربل خبرونی م پلو یا بخون کی خدای سپارم خو نئی ولری
د انصاف پلٹکے
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د شمیرو لمخي ځوانان د افغانستان د وګړو شاوخوا 15 جوړوي، خو له بې تعلیمۍ نیولې بیا تر روزګاری او ناسم چاپیریال او کډوالۍ پورې د ټولې هغه ستونزې دي چې دا مهال افغان ځوانان ورڅخه کړیږي. نو دې ته په کتو ولې حکومت د ځوانانو اړوند چارو لپاره خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی نه راولي؟ ایا هغه ستراتیژي چې افغان حکومت د ځوانانو لپاره په پام کې نیولې د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره به ګټوره تمام سي؟ دا او د ځوانانو اړوند نور مسایل د حق صدې په پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو له موین کمال سعادت سره زما قسیم سولمل په مرکه کې څېړو. ډېر مننه سعادت صاحب چې مشتمل مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافی دی او که نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې ښه منیجمنت موجود وي او کارونو ته په خاص سماتوګه رسیدګي وشي، بیا یو موینت هم کافی شفی دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتې دي چې زمونږ امکانات چې دي زمونږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډېر شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغوی میرمنې هغوی سره مونږ ډېر ګورو. امید لرم چې امکانات بودی جا دا به فراخ شي او زمون کرونه چې دی هم اوسه پوری ښه روان دي. نو دی افغانستان د بودیجې ته په کتو سره تر اوسه پوری به داسې څه پلان نه وي چې هغه د په وزارت یا په بله اداره باندې بدل شي. مونږ د ټولو مشرانو سره ځوانانو سره کېنستو، فیصله په دې وشوه چې باید معینیت ته امکانات ډېر شي.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ سي، ضروري نه ده چې معینیت لوړ سي یا بله اداره رامنځته سي.
مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجا همدغه معینیت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. نو موږ ډیر څه کړی دي، موږ د افغانستان ډیرو ولایتونو ته، ولسوالیو ته، کلو ته، حتی د یوه تکړه ځوان کور ته ورغلی یو، د هغې حجرې ته ورغلی یو، له هغوی سره په بېلابېلو اړخونو کې کار کړی دی. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نورو اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو عرصو کې کله نه چې موږ د غذایي ته راغلی خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، پنځو کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار،
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډېره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسي او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوي، او ډیر کوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو ترڅو زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکو کې بریالۍ وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، موږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. موږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپل په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه ده. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي، هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي، او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوئ او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کرات وای چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاری شودل سوی ده، فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر و بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زمونږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کوم هیوادونو سره زمونږ قراردادونه روان دي، هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګوره، د بیکاری ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه، او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه ګزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دوی هم په هغه کمپنۍ هغه فیکټری هغه کاروبار کې ورسره مشروب شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوی. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې، ډاکټران څومره بیکاره دي، رنگمالان څومره، یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، اني بیروزګاره دي، موږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم پر تلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب. د افغان د سیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه او اته نوي ډایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.